درنو اوریدونکو السلام علیکم، تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. نړیوال بانک په افغانستان کې له اقتصادي بحران سره د مقابلې او د خلکو د اقتصادي ملاتړ لپاره افغانستان ته څلور اتیا میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. دغه بانک پرون سه شنبه وویل چې دا پیسې به د افغانستان د بیا رغونې د بسپنې صندوق او د نړیوال پراختیا ټولنې په وسیله ولګول شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک یوې چارواکي میلیندا ګوډ وویل دا مرستې به د افغانستان په شپږ ویشت ولایتونو کې پر شپږو برخو ولګول شي او له کبله به یې څه باندې اووه لکه شپږ اویا زره کورنیو ته د لنډمهاله کار زمینه برابره شي. وی زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه څلور اشاریه پنځه درجې و، نن ماسپښین درې بجې او درې دقیقې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې احساس شوه. د جرمنی د زلزله پیژندنې د ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د پروان ولایت د مرکز چاریکار د شمال په درې څلوېښت کیلومتره کې تر مځکې دوه سوه پنځوس کیلومتره لاندې و. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي افغانستان ته په یوه الوتکه کې دوه نوي ټنه دارو درمل رسیدلی دي. د ادارې پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا درمل به د ماشومانو په ګډون څه باندې شپږ نیم لکه هغو افغانانو ته ورکړل شي چې په تداوي کیدونکو ناروغیو اخته دي. په خبر پاڼه کې راغلي په افغانستان کې نږدې څلور لکه ماشومان په تنفسي ناروغیو، سکاروي یا سینو بغل، اسهال او جلدي ناروغیو اخته دي. د ادارې ویلي د 2023 کال له پیله څه باندې زر افغان ماشومان چې له پنځو کلونو کم عمره وو د سکاروي له کبله مړه شوي دي. په پاکستان کې تیر اپریل میاشت یو سلو درې څلوېښت کسان د ورشتونو، توپانونو او تالندو له کبله مړه شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د ویندوی زهیر احمد بابر په حواله ویلي چې تیره میاشت پاکستان کې د ورشتونو کچه بې ساري او په میاشتني حساب څه باندې دوه چنده زیاته وه. پاکستان کې د ورشتونو له کبله تر ټولو زیاته مرشوبله له افغانستان سره پر پوله په خیبر پښتونخوا ایالت کې اوښتې ده. په دغه ایالت کې درې اتیا تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې هم د حمل یا وري میاشتې له دوه ویشتمې د غوی میاشتې تر نهمې پورې د سختو بارانونو او سیلونو له کبله یو سلو درې تنه مړه شوي او شپېته نور ټپیان شوي دي. د ترکیې د کورونو چارو وزارت وایي یو څلوېښت تنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور نیولي دي. روټرز خبري اژانس د ترکیې د کورونو چارو د وزیر علي پرلیکا یا په حواله نن چهارشنبه وویل دغه کسان په دولسو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په خبر کې دا جزئیات نه دي ورکړل شوي چې نیول شوي کسان د ترکیې وګړي دي او که د نورو هیوادونو اتباع هم پکې شامل دي. اسلامي دولت ډله یا داعش چې په وروستیو کې په روسیا او افغانستان کې خونړي بریدونه وکړل سیمې ته یو ګواښ ګڼل کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې نن چهارشنبه اسرائیل ته تللی او د دغه هیواد مشرانو ته یې ویلي چې په غزه کې د اوربند وخت دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې بلینکن د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي د داسې اوربند هڅه کوي چې له مخې یې جګړه آرامه او اسرائیلي یرغمل او فلسطیني زندانیان خوشي شي. بلینکن پرون ویلي اسرائیل پلان لري چې جګړه ځپلې غزې ته د بشري مرستو د لیږد لپاره یوه لویه لاره پرانیزي. دا ډله دا لکه چې په تیر اکتوبر میاشت کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوې منځنی ختیځ ته د بلینکن ووم سفر دی. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې به واورې د افغان جنو د زده کړو د ملي کمپاین غړي د افغانستان له سفر وروسته وایي طالب چارواکو هیلي ورکړي.
زموږ هیله دا ده چې هغه وعده چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړي دي د هغو په تعقیب کې جدي واوسي.
د هلمند اوسیدونکي وایي د وروستیو ورشتونو له کبله د وچکالۍ له خطره ژغورل شوي.
فصل کې نوي فساد کومک د زموږ کوټه د بارانو ورسوه.
په کندهار کې دوکانداران د مالیې له لوړوالي شکایت کوي.
لوحه می ځکه استکړله جې زر افغانی مالیه پر هغه د ټیکستی مالیه ده 15 متره دی ویل چې پر متر 4000 افغانی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ نړیوال شلوره جام ته خپل لوبډله اعلان کړه.
نوی ځوانان هم د لوبډلې ته اضافه شوی هغه ځوانان چې په کورنی کرکټ کې خزرې دلی وو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان اندیشته شولې چې ډیری افغان ماشومان د هغو ناروغۍ له امله مري چې تداوي کېدای شي. د ادارې ویلي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له زرو زیات افغان ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو کم و د سکاروي یا سینه بغل او هغو ناروغۍ له امله مړه شوي چې درملنه یې اسانه وه. سیف د چلډرن په یوه راپور کې ویلي چې نږدې 4 لکه ماشومان د مخنیوي ور ناروغي لا زیاتوالي ورسته بشري برستیا او درمل ترلاسه کړی دي. د بل خو د یو شمیر ماشومان او کورونې چې ځینو یې خپل ماشومان روغتیاي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله له لاسه ورکړي او ځینې یې له خپلو اولادونو سره په روغتونونو کې بستر دی وای له سختو ستونزو سره مخامخ دي او د روغتیاي سکتور د پیاوړتیا غوښتنه کوي. په امریکا کې یو شمیر فعالانو په یو آنلاین کمپاین کې د افغان جنو لپاره د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د کمپاین ته د نړۍ له بیلابیلو برخو ګڼو کسانو لاسلیکونه ورکړي دي. له بلې خوا د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړیو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پای ته رسولی، خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم د لګولې محدودیت له کمولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د خپلو لګول سویو محدودیتونو له لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې، خو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دغو نجونو په ملاتړ هڅې روانې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوه ډله افغان او بهرنیو فعالانو په یوه آنلاین کمپاین کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د هغوی د نړۍ یا دیر ورلد په نوم ویبپاڼه کې د نړۍ له بېلابېلو برخو ګڼو کسانو دغه آنلاین کمپاین ته لاسلیکونه ورکړي دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو د هڅو په لړ کې د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د جرګګۍ 200 غړو چې 2 ښځې وې له بېلابېلو اروپایي هیوادونو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پرون پای ته ورساوه. خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګولي محدودیت له کمولو یا لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې. د دغه کمپاین جرګګۍ پرون په ویلامیا کې لیکلي د نجونو د ښوونځیو په اړه که څه هم موږ بریالي نسولو چې هیوادوالو ته په دې سفر کې د پرانیستو زیر راوړو، خو مشرانو کلکې ژمنې وکړې چې دغه ستونزې ته به په لنډ وخت کې د حل لاره پیدا کوي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین ویان حکمت الله حکمت چې په دې سفر کې ملګری و پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زموږ هیله دا ده چې هغه وعده چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړې دي د هغه په تعقیب کې ججی ووسی. د دې لپاره چې دا کار تداوم پیدا کړي د جرګګۍ پریکړه دا ده چې په راتلونکي کې به اړیکې ساتي، د نړیوالو سازمانونو سره به هم دا موضوع شریکوي تر څو چې په ګډه باندې د دغې ستونزې د حل لپاره لارې وموندل شي.
نن 1500 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم مخه نیولې ده. طالبانو د 1400 لمریز کال په لیندې قوس میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. له تعلیم او تحصیل بې برخې پاتې سوې نجونې وایي چې هر ورځ په دې هیله دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ پرانیستل سي. د 12 ټولګي یو زده کوونکی وایي:
دا چې اوس موږ مکتبونه نه تشور شای موږ د دې هم کوم په هیڅ درس کې او معلم نشته، نو موږ خپل د ورسم تم کې درس نه نه دینو لري. موږ دا ایده نه هیله لرو چې موږ خپل مکتبونه شروع کړي. موږ دا وختونه د سبا موږ په تنظیم ته ځو کوم دا درس نه سې یو نه یو نو موږ امکان نه لري چې موږ نارو سې وایي درس نه آی موږ نه ګړې د دې کې.
که څه هم د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو خلاف نه دي، خو طالبانو په خصوصي پوهنتونونو او نورو ښوونیزو بنسټونو کې هم د نجونو د ګډون مخه نیولې ده. طالبانو په خپله لومړۍ واکمنۍ کې هم د نجونو د هر ډول تعلیم مخه نیولې وه چې دې کار یې هغه وخت هم د نړیوالو عکس العملونو پارولي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان کرکټ بورډ د شل اوور نړیوال جام سیالیو لپاره چې په ویسټ انډیز او امریکا کې کیږي لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې 15 اصلي لوبغاړي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ مینوال د کرکټ د نړیوال شل اوور جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوې لوبډلې ته خوشبین دي او د دوی د بریا هیله لري. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ د شلوري ز نړیوال جام سیالیو لپاره چې په جون میاشت کې په ویسندې زو امریکا کې تر سره کیږي 13 ورځ 15 کسیز لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د راشد خان په مشرۍ 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم صادق د شلوري ز نړیوالو سیالیو لپاره د نوو لوبغاړو د غوړه کولو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
ډیره متوازنه لوبډله اعلان شوې ده. نوې ځوانان هم د لوبډلې ته اضافه شوي. هغه ځوانان چې په کورنۍ کرکټ کې خزرې دلیو غراس پدې ورستیو کې زمنګا آیرلند سره سیریز والته چې زریدلی وو هم فرصت ورکړل شوې ده ترڅو په دغه نړیوال جام کې د افغانستان نمائندګي وکړي.
ښاغلی سادات هم دا شانتیاته کړه چې پدې ورستیو کې د آی پی ایل کورنیو شلوریزو او په سریلانکا کې د روانو سیالیو لپاره د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. سکل بدنیو لوبغاړو کریم جنت، محمد اسحاق او نور احمد لکنوال ترڅنګ راشد خان، رحمان الله ګربوز، ابراهیم صدران، نجیب الله صدران، اسمت الله عمرزی، گلبدین نایب، محمد نبی، مجیب الرحمن، ننکیال خروټی، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک په دې سیالیو کې د افغانستان استازولي کوي. د کرکټ یو شمیر پخوانی افغان لوبغاړي او مینوال وایي د دې لوبډلې د توازن جوړولو په صورت کې دوی کولای شي په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي حسی ګل عبد ازادي رادیو ته وویل.
د لوبډلې یو ښه کمبینیشن جوړېدل شي د غولاونډرانو کې د څنګه چې لوبډلې کې شفاغی باندې د بیټنګ حساب شوی ده. نو کچرته د لوبډلې توازن جوړ شي نو دوی په نړیوال جام کې دلیدلی شي.
د کرکټ مینوال د کرکټ شلوریز جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډلې ته خوشبینه دي او دوی د بریا هیله څرګندوي. د کابل خروسیدونکو نومان شیرزاد ازادي رادیو ته وویل.
افغانستان ټیم چې په دې اخره کې ډېر زیات په لوبو کې دلیدلی دی او هیله ده چې همداسې شلوریز لوبو کې په نړیوال جام کې ډېر زیات وځلیږي. زه ډېر په صبرانه د لوبو ته پته مې
خو د کرکټ لوبډلې یو شمېر نور مینوال بیا د لوبډلې په جوړښت نیوکه کوي. یو لوبډلې څخه مسعود ازادي رادیو ته وویل.
جان زدن به بازیکنان جام
خو لوبغاړو ته چې د نړۍ لوی هیوادونو سره د دوه په تجربه نه لري چانس ورکول خپل خطرونه لري. خو کرکټ بورډ دا خطر پر غاړه اخیستی دی. ښه ده چې ځوانو لوبغاړو ته هم په لوبو کې چانس ورکول شي.
د نړیوال جام شلوریزې سیالۍ د روان کال د جون میاشتې په دوهمه نیټه پیلېږي. افغان لوبډله د دې سیالیو په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګاندا او پاپو نیوګینی سره لوبې کوي. افغانستان خپلې لومړۍ لوبه د جون په څلورمه له یوګاندا، دوهمه د جون په اتمه له نیوزیلند، دریمه لوبه د جون په څوارلسمه له پاپو نیوګینی او د ګروپ وروستۍ لوبه د جون په اتلسمه له ویسټ انډیز سره کوي. افغان لوبډله د دې سیالیو بل پړاو ته د لار موندنې لپاره باید درې لوبې وګټي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په هلمند کې ورستیو ورشتونو د یو شمیر کاروانګرو هلی راښوندې کړې دي. د هلمند ولایت یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکو چې وچکالی سخت څپلی وو او ویره و چې د وچکالی له امله خپل سیمې پرېږدي اوس هلمند دي. د دغه ولایت په شمالي ولسوالیو کې ورستیو ورشتونو چک ډمونه او له اوبو څخه ډک کړي چې بزګران زیات ورته خوشاله دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د افغانستان په جنوب کې روانو ورښتونو او سیلابونو په ځهم په زیات اندازه خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي، خو دغلته د یو شمیر بزګرانو هیلې هم راژوندې کړې دي. د هلمند ولایت د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي چې ویره و د سختې وچکالۍ له امله به او یا هم د اوبو د کمښت له امله به دوی خپلې مینې او کورونه پرېږدي، خو اوس یې دا پلان بیرته د یو څه وخت لپاره کنسل کړی دي، ځکه دا خلک وایي چې په سیمه کې اوس هم ورښتونه روان دي او دغه راز د سیمې چکډمونه یې هم له اوبو ډک سوي دي او هیله لري چې په دې سره به په سیمه کې د اوبو سطح را لوړه سي. د هلمند د دو شمالي ولسوالۍ اوسیدونکي نوزاد او د مساکلا اوسیدونکي وای
نور ډیر ښه کامیاب بندونه سو موږ خوشاله یو او نورم خوښات دل روز موږ په سش کار ډیر زیاس ولې موږ د داسې وچکلی سره مخ یو چې هغه داسې وچکلی دي چې موږ داسې د پلي شهريانو چې موږ د شمالي ولسوالۍ به یو ملیون انسان اندي ټول به د مرکزی ولسوالۍ ده خو الحمدلله دغه شک بندو په دغه باندې موږ دغه هله پیدا سوي چې ان شاء الله نور به موږ دلې پات
دا خو نور دې د خدای رحمت وسو د خدای پاک مهرباني ده د افغانستان د خلکو سره په ټول بیا د ټول اسلام سره وسوله د دې موږ په اصل کې نیوی پسده کومک تاسو موږ ته دا بارانو ورسو یانو برمی وڅول برمو لا سیلا کړل برمو د اکثر خل د وڅول موږ دی لکه مو توکي په دادو کې کمې دل او شدل مپشن ته به وڅول و راپورته غل بیا وڅ سوینر
ل دې سره سره د دغه ولایت بزګران بیا هم له وکمنو طالبانو او نړیوالو مؤسساتو غوښتنه کوي چې په سیمه کې دی د وبو د کنټرول په مخه چکډمونه ورته جوړ کړي دی وای په غسیمو کې چکډمونه جوړ سوی دي هغه اوس له وبو ډک سوی دي او دی راتلون کې تشهیل لري انجینر عبدالستار بیا وایي چې په نوزاد او مساکلا ولسوالۍ کې جوړ سو چکډمونو شفایل ورکړی ده دی وایي دغه چکډمونو اوس مهال 240 لک متره مقابه وبه ذخیره کړی دي چې دا خورا لوړ ظرفیت دی دی وایي په دې سره د یادی ولسوالۍ کاریزونه بور سره آباد سي
نو دا چې موږ پروش کال په جیمی کې شروع کړل تقریبا موږ درې چکډمونه جوړ کړی په دوا په مساکلا په لنډی نه وی کیږي او یو دانه د نوزاد په اجابات کې دی دا خو تقریبا د 240 لک متر مکعب وبو ذخیره کولو توان لري او پر دې پر دغه بغلو باندې تقریبا لس کاریز دي
په هلمند ولایت کې د آباد کال لپاره شاوخوا 300 ملي متر ورشته اړتیا سته خو اوس معلومه نه ده چې په هلمند ولایت کې په څومره اندازه باران سوی دی ځکه موږ هڅه وکړه چې دغه ولایت د کرنې او مالداری د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د شاوخوا 80% خلکو اقتصاد یې په کرهڼه او مالداری پورې تړلی دی
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د اسرائیل صدر اعظم بیا هم ټینګار کړی چې د غزې ترنګ په جنوبی شهر رفح کې به پوځي عملیات پیل کړي. د څرګندونې داسې وخت کیږي چې په جګړه ځپلې غزه کې د اوربند ټینګش پر سر خبرې روانې دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې بنیامین نتانیاهو پرون وویل که د اوربند په باب موافقه وشي یا ونه شي په رفح شهر کې به د حماس ډلې جګړه ماران لمنځه یوسي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د زغم له غشتونو سره سره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې د غزې تړنګ په جنوبی شهر رفح کې به پوځي عملیات پیلېږي. دغه شهر ته ګڼو فلسطینیانو له جګړو پناه وړې ده. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې نتانیاهو پرون سېشنبه وویل که د اوربند پر موافقه سره وسی یا ونسی اسرائیل به د غزې په جنوبی شهر رفح کې د حماس ډلې جګړه مار نابود کړي. دب داسل کې د چې د اسرائیل او حماس ډلې استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو لپاره په خبرو بوخت دي. دوی د اسرائیلي یرغمل سوي د خلاصون پر لارو چارو او د غزې په معاصره سوي قلمرو کې د فلسطینیانو لپاره د قراري پر ایجاد هم بحث کوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون وویل دا نظریه چې اسرائیل دی د خپل ټولو اهدافو لتر لاسه کولو مخکې جګړه ودروي د بحث وړ نه ده. د نتانیاهو په وینا اسرائیل رفح شهر ته داخليږي او هلته به د حماس ډلې جګړه مار ختموي چې د اوربند له موافقې سره سره یا له موافقې پرته بشپړه بریا ترلاسه کړي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو له اسرائیل غوښتنه کړې چې په رفح شهر کې دي پوځي عملیات نه کوي ځکه ممکن پراخه مرګ ژوبله پېښ شي. د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې چې د دوشنبې په ورځ له سعودي عربستانه پیل سوی په اسرائیل کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. انتونی بلینکن ویلی چې اسرائیل باید هڅه وکړي غزې ته ړانګې ته بشري مرستې ورسیږي، او د بلینکن په وینا د بحران د کمیدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه لوري د اوربند پر موافقه سلا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هرات یو شمیر زلزله ځپلي وایي له څو میاشتو وروسته لا هم د مناسبې سرپنا د نشټوالي په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې لا هم سختي ورځې تیروي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د هرات زلزله ځپلي خلک استوګنې ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
هرات کې لمرګونې زلزلې شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د خپلو کورونو د جوړولو او بیا رغونې لپاره بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ترخې مولاندې ویجاړو شویو کورونو کې ژوند کوي چې شپې او ورځې په سختۍ تیروي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی عمران وایي چې کور یې تر اوسه نه دی جوړ شوی او ترخې مې لاندې ژوند کوي چې وروستیو اورښتونو یې ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي.
زه زر افغانۍ نه لرم چې د خپل کور لګښت وکړم. خواشینی ژوند کوو. ورور زموږ ماشومان ناروغه شول. له شل تر دېر زر افغانۍ مو ولګولې. درملنه مو وکړه. پوره وړې شو. ډېرې ستونزې مو وګاللې. له پروسه کال راهیسې چې هره مرسته شوې خلکو لپاره کورونه جوړ شول. دوی ته یو یو لکه او دوه لکه پیسې ورکړې، خو موږ ته په میاشت کې یوه بوجۍ اوړه راوړي، هغه هم د خوړو نه وي.
د زندجان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې خپل کور کې چې د زلزلې له امله زیانمن شوی ژوند کوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دی.
خونه ها مز یک سرپناهی است که
کورونا یواز زاینه چې انسان پکې امن وي. په اوس هم ویلي چې لږ د طوفان او تیز باد شي خپل کورونا پریږدي. خلک ډېرې ستونزې لري. دوی حتی د شپې تیرولو لپاره کوټې او سرپنا ترلاسه کولو لپاره خپل څاروي پلوري. رسنۍ چې څومره مرستې ښایي هغومره مرستې نه دي شوي. دوی ته باید یو کور او سرپنا جوړه شوې وه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د دوشنبه په ورځ د هرات د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسیدو په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه زلزله ځپلي لا هم سرپنا، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو، څښاک، پاکو اوبو او تشنابونو ته اړتیا لري. او چا وایي چې اوس مهال د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زلزلې له امله 122 کورنۍ ترخې مولاندې ژوند کوي چې دایمي سرپنا ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړې چې یو شمېر کورنۍ د خپلو دایمي سرپناو د جوړولو لپاره مرستو ته اړ دي. د تیر کال د تلې په میاشت کې څو زورورې زلزلې چې تر ټولو قوي یې د ریختر په کچه 6.3 درجې وه، د هرات ولایت زندجان، انجیل او کشک رباط سنګي ولسوالۍ ولرزولې. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ دغو زلزلو د ډیرو مالي زیانونو سربیره 1500 کسان وژلي او شاوخوا 2600 نور ټپیان کړي دي. د اوچا د شمیرو له مخې د هرات زلزلې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې 215,000 څخه ډیرو وګړو باندې په مستقیم ډول اغیز کړی دی.
په کندهار کې دوکانداران د لوړو مالیو شکایت لري. دوی وایي اوس له دوکاندارانو څخه د جواز، صفایي او لوحو مالیه هم اخیستل کیږي چې د دوی په وینا د کاروبار د کموالي له امله د درنو مالیو ورکولو توان نه لري. د دې موضوع تفصیل واوري.
د کندهار ښار اوسیدونکي زبیح الله چې د اشپزۍ دوکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نومونو مالیات ورڅخه اخلي چې دی د ورکولو توان نه لري. د ده په خبره کاروبارونه ولاړ دي او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټه نه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وضع سوي بیلابیل ډول مالیات نسی ورکولای.
لوحه مې ځکه ایسته کړله 6000 افغانۍ مالیه پر هغه د ټیکس دی مالیه ده. دا 15 متره وه. دی ویل چې پر متر 6000 افغانۍ دي. دی سن بورډ بولي دا یو پیپ چې پر درې ګزي ولاړ دی. وی بولي لوحه کښنی لوحه ده، دا غیر 1500 افغانۍ تحویل کړې. او جواز د می و نیم سو افغانۍ تحویل کړی دي. او د صفایي د لدروس نجرا کړی، هغه دغه یوړل مجر اورو صفایي درکو دا هم تحویل کړي. نو دغه ډیر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته، ځکه چې زما بیخي په وس کې نه و چې زه دونه پیسې تحویل کړم او ډېرې پیسې کېږي.
د کندهار یو شمېر نور اوسېدونکي هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وایي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمش او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د دوی په خبره زیات مالیات د توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانیولو توان نه لري.
زما نوم عبدالعزیز د کندهار ښار اوسېدونکی، که چیرې دغه نه مالیه لوړې، که چیرې څوک غوړې رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضروري مواد د کور دپاره رانیسي، اتمن دوکاندار مجبوره دی چې د مالیه په خاطر باندې د چې کوم حساب د ښاروالۍ د خوا څخه پرده باندې اچول سوی دی هغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کړي، که نه یې تاوان ورته کوي. نو په همدې خاطر باندې دې ته باید توجه وسي.
دا مالیات چې ډېر لوړ مالیات دا باید یا ډېر کم سي او یا هغه سره معاف سي، ځکه چې موږ ولس چې دی غریب ولس مو دی، دونه وسطو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورکې کلیړي والا دي که دکاندار دي که موږ ځینې تجاران دي، نو زور یا مثال مشکل و د عامو خلکو ته پیدا کېږي چې هغه بیا کارونه نشته، کاروبار ولاړ دی، د ډېر حده پورې ولاړ دی. نو
د معلوماتو له مخې په هیواد کې اوس مهال اته ډوله مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات، د ښاروالۍ صفایي مالیات، پر فروشاتو 2% مالیات، پر عوایدو مالیات 40% کېږي، د کاریګرو د معاشاتو مالیات د 2-10%، د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه، او په درو کلونو کې د برسي مالیات د دکاندارانو، سوداګرو، صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کېږي. د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي.
حل لار هم دا ده چې د مالیاتو ډول ته تغییر ورکول سي او په دې اړه باندې موږ څو وارې حتی موږ خپله په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا غږ بدرګه کړی دی او رسولی مو دی چې د دې حل لار دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور دپاره یو ځانګړې پالیسي جوړه سي تر څو موږ وکولای سو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو د همدې لارې څخه.
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته وهڅوي تر څو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي راډیو ټولو خوږو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته د چنن د کارګرانو نړیواله ورځ ده. زه د همدې ورځې په مناسبت تاسو ټولو قدرمنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته همدارنګه کارګرانو ته د همدې ورځې مبارکي وایم. خدای جل جلاله دې وکړي چې نور زموږ په وطن کې دغه بیکاري بیروزګاري نوره پای ته ورسیږي او ځوانانو بیکار خلکو ته کار پیدا شي تر څو مو هغه مسافر ورونه چې په نورو هیوادونو کې د بهر هیوادونو کې د خارج کې د راس خپل کورونو ته ولایت ته ولسوالۍ ته تر سو دیم د همدغه شیرین جانان وطن په مینه باندې ځانونه مالک او بل تر ټولو مهمه خبره هم دا ده چې دولت باید ځوانانو ته بیکاره خلکو ته د کار زمینه باید برابره کړي تر څو زموږ هیوادوال نور د بهر د مزدوري څخه راوګرځي او په خپل هیواد کې کار وکړي. که دلته ستړي سي کار څه وکړي دغه خو خپل وطن د خپل سیمه ده، نو دا به خپل وطن ته کار کړی او کچېری په پردي وطن کې د استری سي دا به پر دوه خارجانو ته تکلیف او زیار کړی. نو هله مو دا چې ټول کارګر خپل کارو باندې خپل وظیفو باندې ښه په ایمانداري ښه په وطنداري باندې ښه په صحیح شکل خپل وظیفې او خپل کارونه مخته یوسي. نو دا مو یو پیغام دی، یو نظر دی، یو وړاندیز دی. هله دا چې زما پیغام خپور.
ازادي راډیو محترم او کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د غزنی ولایت مقر ولسوالینه در سره په اړیکه کیمه. د غزنی ولایت مقر ولسوالی کوبند په ساحه کې یو بند لډیر وخت راست رسمي سوی ده او کار نه ده پر شروع، او ډیر ساحه هم تر لاندې ده، درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي، او دغه د کوبند ساحې خلک هم ډیر لوېدلې دي. دغه د مو خبره تر مسؤلینو کسانو ورسیږي ډیره بخوي او د ټول مسلمانانو هم نفع پکې ده که چیرې دغه بند وتړل شي او همکاري وشي تاسو لخوا خبره ورسیږي او هغه یې وتړي نو ډیر اجر به وي. الله پاک مو وساتله مو جوړه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس 4:30 دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. نړیوال بانک په افغانستان کې له اقتصادي بحران سره د مقابلې او د خلکو د اقتصادي ملاتړ لپاره افغانستان ته 4 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. دغه بانک پرون سه شنبه وویل چې دا پیسې به د افغانستان د بیا رغونې د بسپنې صندوق او د نړیوالې پراختیا ټولنې په وسیله ولګول شي. وی زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 4.5 درجې و نن ماسپښین 3:03 د کابل په ګډون د افغانستان یو شمیر سیمو کې احساس شوه. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي افغانستان ته په یوه الوتکه کې 2 نوي ټنه دارو درمل رسیدلی دي. د ادارې پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه درمل به د ماشومانو په ګډون څه باندې 6.5 لکه هغو افغانانو ته ورکړل شي چې په تداوي کېدونکو ناروغیو باندې اخته دي. په پاکستان کې 13 اپریل میاشت 143 کسان د ورښتونو توپانونو او تالندو له کبله مړه شوي دي. د فرانس پرېس خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې وایند زهیر احمد بابر ویلي چې 13 میاشت په پاکستان کې د ورښتونو کچه بې ساري وه. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي 1 تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور نیولی دي. او د امریکا د بندونو چارو وزیر انتوني بلینکن منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې نن چهارشنبه اسرائیل ته تللی او د دغه هیواد مشرانو ته ویلي چې په غزه کې د اور بند وخت دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی د نړیوال بانک څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګران ته 1 میلیارد ډالر زیان اړولی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې د ښیښې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
لزیارت چې کله اورې بل سي نو نور شهرونو خصوصا کویټ له د دې قاچاق کېږي او د نشي توکو ځای او بین الاقوامي منډې دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي.
دا چې د گاونډي توپ ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره د دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو گاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد گاونډي پر وړاندې د روغو گاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
معتادین خپلو گاونډیانو همسایګانو ترمنځ ډیر بے باوره او بے اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دینه ساتي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
وروره، بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
څه شی. ما تلاشي کې څوک؟ په تلاشي کې
ولې دومره وارخطای؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر ټولو ډیر زیان بزګرو ته رسېدلی دی. د دې بانک په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول د دې سبب سوي چې بزګران تر 1 میلیارد ډالرو ډیرو کلنیو عوایدو څخه بې برخې سي. خو کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیره ګټه د نشیي موادو د قاچاقونکو جیبونو ته ځي او بزګرو ته یې چندان ګټه نه رسیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څیړنې په تازه راپور کې ویلي چې سږ کال به د تیر کال برعکس د افغانستان اقتصادي وده له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د نورو عواملو ترڅنګ د کوکنارو د کښت منع کول او همدارنګه بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول یې یو لوی لامل بلل شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغېز کړی او په وروستیو دوو کالو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت منع کولو بزګران تر یو میلیارد ډالر ډیرو کلنیو عایدو څخه بې برخې کړي دي. د نړیوال بانک د راپور په دوام کې راغلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې بزګران په کال کې له 1.3 میلیارد ډالر عاید څخه بې برخې شي او دا عاید د افغانستان د ناخالصو عوایدو 8% کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له 95% کموالي سره د زراعت په برخه کې 3.5 لک کاري فرصتونه هم له لاسه وتلي دي. بزګرانو هم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال شکایت کړی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا لژمنو سره سره له دوو کالو راهیسه چې د کوکنارو کښت منع شوی له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی دا مانی چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره بزګران له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. خدای د نړیوال بانک دا ادعا ردوي چې افغان بزګرو په خوا د کوکنارو د کښت له لارې په کال کې تر 1 میلیارد ډالر ډیر عاید درلود. د طالبانو حکومت په دریم پرله پسې کال کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مهمیت وایي چې په تیر یو کال کې د دوی نظامیانو 10,000 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. په دې لړ کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی په نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه کولو له امله انتقاد کوي.
که څه هم ژمنه یې وکړئ چې موږ همکاري کوو، اما له بده مرغه هیڅ همکاري نه ده سوې. خو د افغانستان د اسلامي امارت چې څه په واسه کې وه، د بودیجې ډېره برخه او آن دا چې د قانونو د لارې لاسته راغلي څه اندازه پیسې د محتاجینو د درملنې لپاره ولګولې، او دا ډول یې د دې لپاره ولګولې چې له دې شمې پدیدې سره جدي مبارزه وسي.
د طالبانو حکومت داسې محل نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ نه کولو ته ګوته نیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون جاپان او اروپایي ټولنې له 2022 میلادي کال راهیسه په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مرستو د لا مؤثریت لپاره د دې مرستو ډیره برخه د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې لګول کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګرو ته 1 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبت بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص وله
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې خطر
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان بلوچستان ایالت اوسیدونکو وایي چې د دې ایالت په ځینو غرونو او دښتونو کې د عمان بوټي ریبل ډیر سوي او د دې بوټي ډیره برخه د نشه یي موادو جوړولو لپاره افغانستان ته کاچاکیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې مدني فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له 2 کالو راهیسې د دې ایالت د زیارت نومې سیمې په دښتونو او غرونو کې د عمان بوټي ریبل دوام لري او سخت کال یې بیه 2 برابره ډیره سوې ده. دوی وایي لڅ وخت راهیسه چې خلکو د عمان بوټی ریبلو ته مخه کړې، په ورته وخت کې په ځوانانو کې د ښیښې احتیاط هم ډېر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار عبدالنافی همت په راپور کې واورو.
زیارت د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تللې یوه سیمه ده. دا سیمه تر 100,000 هکټاره ډېر داسې ځنګلونه لري چې په عمان بوټو پوښلي دي. اوس د زیارت د سیمې خلکو د عمان غرنیو بوټو ریبلو ته مخه کړې او دا بوټي د پیسو په بدل کې د نشي موادو پر قاچاقونکو پلوري. د زیارت د سیمې یوه خبریال او لیکوال غیاس کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د عمان د بوټو ریبل په 2023 میلادي کال کې پیل شوي او اوس ډېر ځوانان د دې بوټو په ریبلو بوخت دي.
له زیارته چې کله اوریبل سي نو نورو ښارونو خصوصا کویټ له د دې قاچاق کېږي. خپل مخصوص ټیکهداران دي او د نشي توکو ځای او بین الاقوامي منډۍ دي، هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي. په دې باندې حکومت خو پابندي لګولې ده، خو داسې معلومېږي لکه حکومت چې پخپله سنجیده نه ده، ولې چې د ځنګلات خپله محکمه ده دلته. ما تر اوسه نه دي لیدلي چې یو سړی نیول سوی وي یا د هغه ته سزا یا جرمانه ورکول سوي وي.
ښاغلی کاکړ وایي چې مخکې د یو من عمان بوټي به 3000 پاکستاني کلداري وه، خو سږ کال یې به 2000 کلدارو ته رسېدلې ده. عمان یو غرنی بوټی دی. د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې په فراه او غور ولایتونو کې د نشي موادو قاچاقونکو ځوانان وهڅول چې دا بوټی په غرونو او دښتونو کې وریبي او پر دوی وپلوري. د یادولو وړ ده چې دا هغه بوټی دی چې د شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د زیارت سیمې یو اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل چې د نشي موادو قاچاقونکو د عمان بوټي د رانیولو تر څنګ د دوی سیمې ته شیشه هم راوړي چې په دې ډول یې ډېر ځوانان متعد کړي دي.
دا زی پروسس کوي. بیا د کل عبدالله پر سایډ افغانستان لزی الله د میت سیکم د هغه جوړې دا ډېر الارمین خبره ده. نو د غیوزم زیات سوی دا روز موږ روز پر روز وینو د نشي د غزې سوی د په خاص کر په ځوانانو کې دا یو لوی د اندېښنې وړ خبره ده. کټای وسم شروع ده، یو اسانه لیاره د خلکو لپاره ګورنمنت خاص انټرنس نه کې اخري دغه بندیدو لپاره.
د ملګری ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان په وروستي وختونو کې په سیمه کې د شیشې پولیس جوړون کې هیواد اوشتي چی د دې شیشې ډیره برخه د عمان بوټي په مرسته جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت ویان تازه ویلي چې د دوی نظامیانو ډیر کیمیاوي نشي مواد په تیر بیا هغه عمان بوټي نیولی چی د شیشې جوړولو لپاره له د باندې څخه افغانستان ته راوړل شوی وه.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د شیشې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2 شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ورځ په ورځ د معتادینو ډېرېدو ته په کتو سره ډېری افغانان له معتادو ګاونډیانو څخه دا شکایت کوي چې د دوی له کورونو څخه غلاوي کوي او اولادونه یې په نشو اخته کوي. له همدې امله د ګاونډیتوب حقونه تر پښو لاندې کوي او له معتاد ګاونډي سره اړیکې پرې کوي. خو دیني عالمان بیا له معتادو ګاونډیانو سره پر ښه چلند ټینګار کوي. دوی وایي چې باید تر روغو خلکو له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وشي. دا چې د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره خپله معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده. حنفي په پیل کې د اسلام له نظره د ګاونډیتوب پر ارزښت خبرې کوي.
ګاونډی درې قسمه دی او هر یو بیلابیل حقوق لري. لومړی ګاونډی درې حق لري او په هغه کې درې صفات موجود دي چې یو اسلام، دویم خپلولي او دریم ګاونډ. دا ګاونډی درې حق لري. د اسلام حق به هم ادا کو په دې معنی باندې چې کم شی چې د اسلام په دین کې حرام ناروا وي او زمونږ دغه ګاونډي ته په هغې کار باندې تکلیف او ضرر رسیږي هغه به نه کوو. دویم حق یې د خپلولۍ دی. ستا ګاونډی څوک دی؟ ورور، تره، ماما، کاکا، خپلوان وغیره. د خپلولۍ حق یې ادا کړه. او دریم حق یې د ګاونډیتوب. د ګاونډیتوب ډېر حقوق دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه کامل مؤمن نه دی چې دی په مړه خېټه ویده کیږي او همسایه او ګاونډی یې وږی وي. که یو څوک ډېر عابد هم وي خو ګاونډیان ترېنه په امن کې نه وي نو الله دغسې خلکو عبادت هم نه قبلوي.
د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولی شي؟
دا چې زمونږ په ګاونډ کې معتادین دي او دوی الحمدلله مسلمانان دي خو په دغه یو ناوړه او بد عمل باندې مبتلا دي، په دې کې هېڅ شک نشته چې خپل حیثیت هم له لاسه ورکوي او خپل اخلاق هم له لاسه ورکوي، حتی خپل دین هم له لاسه ورکوي. نشي کولای چې دوی خپل په دین باندې عمل وکړي نو له ګاونډي سره به څنګه دی هغه د ګاونډ حقوق مخکې یوسي چې اسلام یې د ارزښت قایل دی. هېڅکله هم معتادین نشي کولای چې هغوی د ګاونډیانو حقوق ادا کړي. همدغه اعتیاد دوی له دې نه ویستلي دي چې دوی دې د ګاونډي حقوق ادا کړي.
د معتادینو سره د هغوی ګاونډیان معمولا له څه ډول ستونزو سره مخ وي؟
معتادین خپلو ګاونډیانو او همسایګانو ترمنځ ډېر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دېنه ساتي او همیشه دې ته متوجه وي چې دغه انسان خیر خو د ده نه موږ ته نه را رسیږي، چې اوس کوم ضرر را ونه رسوي. همیشه معتادین تر نظارت او نظر لاندې ساتي، ځکه چې که دوی دغه معتادین تر نظارت لاندې ونه ساتي او خپل اولادونه خپل مالونه له هغوی نه محفوظ نه کړي نو په دې کې هېڅ شک نشته چې له دغې معتادینو څخه به دوی اولادونه او د دوی مالونه هېڅکله محفوظ پاتې نه شي. نو په طبیعي شکل باندې دې په ټولنه کې اوس داسې څوک دی چې هغه ډېری خلک حتی د انسانانو په جمع کې نه حسابوي. په ورو کې دا هغه خلک دي چې دوی په ژوند مړه دي، د دوی په ژوند د دې مېرمنې کونډې دي، د دوی په ژوند د دې اولادونه یتیمان دي او دوی هر قسم ګناهونو، جرایمو، بدیو، بد اخلاقیو ته لاس ور اچوي. نو په همدغې اساس باندې د دې موجودیت یوه ستونزه ده. په حقیقت کې کله چې د دې موجودیت یوه ستونزه ده نو طبیعي ده چې خلک هم دا ستونزه او دا مشکل محسوسوي او هغوی همیشه په ډار او په ترس کې داسې خلکونه، ځکه دا داسې خلک دي نه یوازې کورونو حتی له جوماتونو هم له داسې خلکونه محفوظ او په امن کې نه دي.
دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو او کلیو کې پریمانه معتادین د خلکو په ګاونډ کې ژوند کوي. د دوی ستونزو ته په کتو سره عام خلک د دوی پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري؟
لومړی مسؤلیت زموږ دا دی چې موږ له دوی سره حسن سلوک وکړو تر څو دوی له دې خپلې لارې بهتر راوګرځي. دوی به توصیه کړو، دوی ته خبرې وکړو د مسلمان په حیث باندې، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه نورو خلکو ته خیر او فایده ورسوي. نو زموږ د خلکو تر ټولو لوی خیر او فایده به دغه معتادینو ته دا وي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی سمې لارې ته دعوت کړي، او هغه خلک چې په دوی باندې نشئ توکي پلوري د هغوی مخنیوی وکړو. که څوک دا کار کوي نو باید د منطقي خلک، د منطقي عالم، د مسجد امام، دا ټول خلک باید هغه چا پسې لاړ شي چې هغوی نشئ توکي پلوري. که زمونږ او ستاسو زور پرې ونه رسیږي باید د سیمې پولیسو ته په لاس کړو تر څو چې هغوی د دې مخه ونیسي. مشخصا له دغه څوک چې معتاد دی خپله ورسره مرسته او کومک وکړو چې دی له دغه کار نه لاس واخلي. خاص د معتادینو لپاره شفخانې جوړې شوي دي، د کابل په بېلابېلو سیمو کې، په افغانستان کې مختلفو ولایاتو کې جوړې شوي دي تر څو دوی هلته معرفي کړو، تر څو دوی له دغه ناوړه او مهلک مرض څخه بیرته صحت پیدا کړي.
څه کول پکار دي تر څو مو په ګاونډ کې خلک معتاد نشي؟
په دې کې لومړی زموږ دینی علما رول لري. دوی باید د خپلو منابرو له لارې خلکو ته د مخدرات توکو په اضرارو باندې په شرعي لحاظ بحث وکړي. دا یو موضوع. موږ په سیمه کې الحمدلله مخلص او متخصص ډاکتران لرو. هغوی باید خلکو ته د دې معلومات ورکړي چې مخدرات توکي څومره خطرناک دي، څومره مضر دي، د خلکو ژوند څومره تباه کوي چې بل مشاهده یې هم وینو. د دې تر څنګ زموږ مشران، والدین، دوی باید همیشه خپل اولادونه تر کنټرول لاندې وساتي، ځکه ماحول او محیط د معتادینو تر کنټرول لاندې تقریبا. د دې تر څنګ خپل اولادونه باید د هغه خلکو له ملګرتیا نه هم وساتو چې هغوی معتاد دي. په هره برخه د نشهیي توکو چې معتاد وي توصیه کو چې له هغوی سره ناسته ولاړه ونه کړي، او د دې تر څنګ په مکاتبو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې محترم استادان دا مسؤلیت لري، ځکه ډیری نوي ځوانان سګریټو څخه استفاده کوي، نسوارو څخه استفاده کوي، په تدریجي شکل باندې د مخکې ځي، بلاخر شراب، پوډر او هیروین او افیون او شیشه د لاسرسی پیدا کوي. باید د دې تر څنګ دغه منکراتو هم باید راوګرځوي، توصیه ورته وکړي. د منطقې خلکو تر څنګ چارواکي هم په دې کې ډېر زیات مسؤلیت لري.
په مرکه کې مو واورېدل چې دیني عالمان وایي باید له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وسي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروري دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
عامه پوهاوی مونږ کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرارو په اکله خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرارو په اکله خبرې وکړو. دا هم مونږ عامه پوهاوی ولې شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعتامي وزارت تر څنګ نور زیربط ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدره توکو وزارت، اطلاعات و فرهنګ، د ټول په دې برخه کې رول لري چې زمونږ همکاران دا مسئولیت لري چې وقایوي او تدریبي په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطح کې، د مکاتبو په سطح کې، د مدني فعالینو په سطح کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د اضرار په حقیقت د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه دي حقینو سره عامه پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کې د چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کې د دې مسلې کې عامه پوهاوی ورکړي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره تشریح کړي دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساعت عامې وزارت له طریقه، له یاد نشي توکو د وزارت د مبارزې پرسنل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي. هغه نه وروسته دغه نوی نسل هنه دغه د مکاتب شاګردان چې څومره د مخدره موادو د اضرار په اړه پوه شي مفیدیت به ډېر زیات وي.
آیا پوهېدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل هوایي ډګر ته تللی او یوه بهرني هیواد ته د تلو نیت لري. کله چې هلته په ترمینل کې د تلاشۍ ځای ته رسیږي نو سخت وارخطا کیږي، رنګ یې ژېړ اوړي او پرلپسې پر خپله خېټه لاس تېروي. کله چې پولیس له هغه څخه د وارخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم وارخطا کیږي. دا چې اجمل ولې وارخطا دی او ولې پر خېټه لاس تېروي دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اجمل جانا، رازه رازه، خدای دې راولا.
خدای مې دې خدر ولی. جبار خان څنګه یې؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مو شي؟ جوړ په خیر دی؟ خیریت دی؟ رازه دغل د پدی چوکي کینه.
سمه ده کینه. ما
دا ډیر وخت نه معلومې دي، دومره وخت وروسته دي څنګه زه په یاد شوم؟
متل دی وایي لاسی ماچی غاړې ته ځي. زه هم بې خرڅه شوم، ځکه تا ته راغلم، کارم نشته. ما ویل که 5000 افغانۍ پور راکې.
یا راجمل جان، 5000 خو والا کرا سره وی.
په دا دومره لوی مغازه کې 5000 افغانۍ نه لري؟
پیسې خو لرم راجمل جان، مگر نقد نه لرم، په کاروبار باندې دي. چینایان یو متل لري وایي ما ته ماهیان مه راکوه، د ماهیانو د نیولو چل را وښیه، زه به هم تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وښیم.
الا ژر شه راته ووایه چې څه وکړم.
تذکره او پاسپورت لرې او که نه؟
هو لرم یې.
بس چې لرې، سبا زما مغازې ته له تذکری عکسونو او پاسپورت سره راشه چې ویزه درته واخلم.
سمه ده، خو دا دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی.
هغه به وروسته درته ووایم، اول به ویزه درته واخلم. زوره وره خارج ته دې بیایم، هم چکر دی او هم پیسې.
ګوره دا یو راز دی، پام کوه چې چا ته ونه وایي، په کور کې هم چا ته مه وایه. باید یوازې زه او ته سره خبر وسو او بس.
سمه ده، سمه ده، بېغمه اوسه، نه وایم. جباره په دې هوایي میدان کې څومره ګڼه ګوڼه ده؟ دا ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي؟
نه، ټول خارج ته نه ځي، ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم ځي.
دا مسافر څه شته په لین کې ولاړ دي؟
دلته مسافر تلاشي کیږي، سانه دي ونیسه، ډېره سخته تلاشي ده.
څه وایې؟ سخته تلاشي ده؟ نو دا به څنګه شي؟
په خېټه باندې ډېر لاس مه وهه، بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده، په بلا به مو وخته کې سمخیشه چې د تلاشي نوبت را ورسید.
وروره، بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده، او خپله هلته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې.
څه شی؟ ما تلاشي کې؟ څوک مې تلاشي کوي؟
ولې دومره وارخطایې؟ درته ومې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشي دې کې.
ښایسته، څه خبره ده؟
دې سړی ته وایم هلته ورشه چې تلاشي دې کې، خدای هېڅ په خبره نه پوهېږي.
ځوانه دلته راشه چې زه د تلاشي کوم.
سمه ده، دا درځم.
ولې دومره ورختای؟
بس اسې قومندان صاحب.
نو یاره، په خېټه چې لاس تېرې نو خامخا څه خبره شته. ته ودرېږه، هره خبره چې وه اوس به معلومه شي. دا ماشینې معلوموي سربېره نس، خو دې څه کوې چې په خېټه کې دې نه کولمې به دې هم ښکاره شي.
زما په نس کې خو هیروین دي، او دا ماشینې را باسي. نو ښه به دا چې پولیس ته رښتیا ووایه، کېدای شي چې خوشې مې شي.
ځوانه، په څه چورتونو کې ډوب شوې؟
قومندان صاحب، چې رښتیا درته ووایم، ما ته خو به څه نه وایې بیا.
ووایه څه خبره ده؟
اصلي خبره دا ده چې
سمه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
زما په ګېډه کې یو چا هیروین اچولې دي، ما تر اوسه دا کار نه و کړی. یو ملګری مې خطا ایستلم.
نو ملګری دې چیرې دی؟
زما شاته درېیم نفر دی، جبار نومېږي.
وروڼو، په تاسو کې جبار څوک شته؟
جبار زه یم قومندان صاحب.
ته دلته راشه. اسلامه.
بلې قومندان صاحب.
دې دوه نفرو په خپلو ګېډو کې هیروین پټ کړي دي، د دوی لاسونه ور وتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه، زه هم درځم.
سمه ده قومندان صاحب.
د ازادي راډیو وترنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان.
I'm not afraid.